یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستریم شه د ازادي رادیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکچی پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله سره بوګنوون کې بلل او پکلا کې غندل ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بلل او په کلکه غندل ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 15م تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې دو دیش ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږ 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت تلی یا داعش منلی دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نشه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندله او ویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حملې پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنګي جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نوې میلهیي ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. په دې کې سپینږیرې کوشنیان ځوانان ټوله تللي وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دې په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل او یو بلې ټپي کړی دی. نو موږ زیاته کړې چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان امنیه قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوشته خو د تلفاتو دقیق شمیر یې یاد نکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي و چې په هرات کې اوس د کورونا وایروس څلور مثبتې پیښې شته. د حوزوي روغتون د انتانی څنګه مشر میر ابراهیم بسیم لازادي رادیو سره په خبرو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنټین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر همروزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنن. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشن.
شغله بسیم وای په کورونا وایروس د اخته کسانو په ډله کې یو د هغه همکار ډاکټر هم دی چې اوس له ایران هرات ته راغلی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې دی او تر 3 زره زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې امله چې د وایروس د خبرېدو مخنیوي وسي بندیز لګېدلی دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلق لیوال دی د ځین خلکو خپل او خپلوان مزار شریف تر رسیدلی دی دی وای د کورونا وایروس لامل به شاید مراسم یو څه کم رنگوي خو میله به خامخا کیږي. شغل ساحول چې د کورونا وایروس خبرېدو ویره شای په میله کې د بهرنی میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه ویل چې هوایی ډګر کې د کورونا وایروس د څارنې لپاره تدابیر نیول شوی او په مزار شریف کې تر دیرشو بسترونو ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت ته نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په 16 وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې یو امنیتي ګزمه په نښه کړې وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکي هغه وخت ته بیرته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اوتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي، خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظات راډیو نو اوریدل. دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمګ به پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح.
دا خغلی غنی دا سرګندونی به په یو ریپورت کې در وورو. ل ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو. دا مرکه به هم درته واورو. د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د زهرو کاروان ونس پروګرام هم بهیروي. افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې و کسان د پلاوی لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شوي اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي. محمد اشرف غنی د شنبه پر ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. هیئت اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 هولس اوت سال روان آماده خواهد.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمنه او بلې نارینه وي او همداشان 15 وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل وسي او بندیان آزاد سي. د هود په شلمه چې د مارچ لسمه کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم آماده او همداشان ایجنډا یې تیار کړې ده او د شوي توافق سره به سم کار پر مخ ځي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
وایي جواب می نماید تا د هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد. شورای ملی که از کاتبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای صلح را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
د تیرې اونۍ د شنبې پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بلې انسب
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی له رحمت الله افغان مننه کوو چې له کابل د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو ریپورت راکړه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسي نوایي پلاوی باید ټول شموله واحد وینه دا چې بیلابیل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې دغه پلاوی د جوړښت په اړه ترې پوښتلې.
مدني ټولنه دا د علماو بخش دی، د میرمنو بخش دی، حتی د اطفالو ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کېږي دی او آیندهم دپاره، یعنې دغسې یو همشمول د ټول افغانستان سراسري به ورځې قبول یو خبره باید وسي او نمایندګان باید وسي چې آینده کې هغې
بل ځلی لس ډیر اوږد شوی وو چې انتقادونه هم په دې اړه مطرول. نو اوس چې کوم ولسمشر مثلا ویلي چې اوه کسه به د ملي شورا نه وي، دوه کسه د مشرانو جرګې نه او پنځه کسه د ولسي جرګې نه، دا خو د ولس استازي دي او ښځې په کې دي، نارینه په کې دي. فکر نه کوئ چې دا ښه طریقه ده مثلا که دغه کسان لاړ شي د ټول هغه برخو نه به استازي وکولی شي که دوی پکې موجود وي؟
او اصلا فکر کوم چې دا کمیت به مطرح نمی پده که کیفیت به دی موضوع مطرحی که نمایندگی که پینزلس کسا اوسیم که شل کسا که یویش کسا اوسی هم دی طول افغانستان دی خلکو باید کوله اوسی و همه غص فیصله او پری خریسی شده دی اخوه سرا مقابل لوری سرا وشل دیگو پا دی کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیا کې خلکو کې ولرل شي. دغه څه یو کمیسیون باید وي. کدا د میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي. مهیث په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري، مګر دننه رقیبان د حکومت د په اصطلاح ملي وحدت کې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي. دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي.
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافي صاحب؟
زه فکر کوم چې هم په منطقوي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تروسه پورې موږ سره ملاتړ په جګړه کې هم د هغوی هم سولې ته لیواله دی او مقابل طرف هم لیواله دی. دا که موږ غواړو که ونه غواړو، که زموږ حکومت په کې چې برخاسو مچنی ووهي که ونه وهي، دا سوله راتلونکې ده، دا موضوع فیصله ده. موږ که لجاجت وکړو ډېر شی به بایلو او که دای چې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو، نور هم را شامل کو، صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدلی شي، فیصله شي، سول خواته لاړه شي. دا هم د تاسته وایم که فلی زحمت همدې حالت د خپل دمه ورکړي، دا هم نشي پاتې کېدلی، دوام نه کوي. بیا به هغه نور راضي وو، ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی او چې تاسو سره مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ناجیه صفایی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د پانګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خونی ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او صنعت خونی په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوی د سرمایه گذاریهایی که سرمایه گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به اقتصاد عالی شورا او کابینی سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هوارې شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وویل د پیازو دغه زیرمې د 4,015,000 افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډ پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل د غزیرمی کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیک دونی پوری د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره خزای دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه له منځه ځي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ رو 4 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
ناجیه صافی وچی اقتصادی خبرونه در واورول زموږ غلا ازادي رادیو ناوري. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، خو مخکې ترقی یو نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې څو تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوي دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نصربند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. اسمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کیپ کلیم دا اوس سره په سټوډیو کې دي. ساروان صاحب، په سعودي عربستان کې د تاسو نیونو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انسب. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر واک د غښتلي ولیعهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدا یوه بله نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی، په 2018 میلادي کال د سلمان بن محمد له ولیعهد سره مخالفت کړی و.
د دوی د نیولو د څرنګوالي په اړه څه ویل شوي؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د څو سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي، ویلي شهزاده احمد او د پاچا وراره شهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوي دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شهزاده نایف کشر ورور شهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپله سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګمان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1998 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزورې شو. د سعودي پاچا د 1998 لمریز کال په سور میاشت کې د یو فرمان لاره محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد یو ډیر شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات هم راوسیدي او ویل کېږي چې فعلا په سعودي کې ټول واک د په لاس کې دی.
ډیر زیاته مننه دوستانو اسمت ساروان، چې ترې وامه اوریدل په سعودي عربستان کې څو تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکی وګړي د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ خار اړوند لایوي میلی سیمه برمته کړي وو. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د ورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او وروسته یې تر شلو زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ ښار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمن څخه بیولې دي. د والی ویان زړګي بادي هم دغه پیش ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمې ته په میله پسې تللي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړی او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میله بوختو وروسته له دې نه وسلوال مخالفین راټا کیږي او دوی برمته کوي د ځان سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسوال مخالفین نیولي. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتره خوش شول او باقي مانده نور پاتې دي.
ایبادی دغه راز ازادي راډیو ټول چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم دستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبرې چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وایي د دې ترڅنګ افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلی دی خو ملګری یې ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې وویل.
موږ تللي وو سار په میله باندې شله ته موږ ورالو مقصد یو ځای کې موږ ناستو. دا زما دوه ملګري چې هغه مخ ته در موږ ولاړه نه چې کوم وخت ټکان وسوه د هغو سم ته پکان وس مقصد د نور طالبانو سم ورڅخه وو چې هغه دې وویشتله. مقصد ما چې دی چې ما ته لاس پورته کړي ما پر میدان ښه ګوره زما پیسو شانته وینه. مقصد ما دا نفر دې تر ور دي نور خلک هلته نیولي وه مټران شان نیولي وه نور مشکل
څونه کسان به مثلا تاسو ولې د څومره کسان هلته دی ونیول
د دې کسان ما نه جیدل چې دې ټینګره خو ګیر کړی وه
یعنی نور
ملکی کسان مالته
دی. بل خو بیا په سیمه کې معلومات شي چې د برمته سو کسانو شمیر زیاتی. په سیمه کې معلومات دغه راز زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 500 پورې هم رسیږي. خو دا لا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې څومره کسان برمته سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوو اونۍ کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکي کسان برمته کوي او خپلو زندانونو ته اچوي. له دې څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې 55 ملکي کسان برمته کړي وو او دغه راز له دې سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړي هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1,350 بستونه خالی دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالی دي. ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکاره دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د خرنې دوه لی درمالمین دي. یو د پکتیکا پانتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوسې ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالي دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرزالعملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له داوطلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه را په دې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي، کولای شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه جناب احمد جهانی ام د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډیر خوشاله یم. موږ ټول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اسمان راشي. طالبان هم دا هیله ده چې خپل پر قربان باندې اعتبار ولري. دا څنګه چې په ولایت کې بریدونه کیږي په بل ولایت باندې، دا هیله زه ډیر لرم. موږ ټول قربان باندې ډیر خوشاله یو، ډیر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر راشه د ورور چې په لاره د پاکستان راته ورور د کوژک په غره باندې طالبان ولاړ وو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړ وو او کومګي ورکول په یلمنو پر کندهار باندې عملو. او دغه ځکه چې پاکستان په مشکل مداخله نه کوي، نو مداخله توري کې سپینې مفت په سترګو ولیدل چې پندرس نه پر طالبان وو او سر دانې د پاکستان عسکرو په کوژک په غره پر شاده پوسټي په څنګه د ګړندو پوسټي سره ولاړ وو. نو موږ چې د باور بربادي ټول د پاکستان لخوا د باور بربادي وو. ابل مو اې سګونی بابا موږ دغه ته امر کړی دی ملي پوسټ امر کړی تاسو جنگ وکوي د شون په فل عملي مو کې وځي جنگ وکړي دوه لا سنې تدلې دي ګر ملي پوسټ په خلاص کې دا عملي پر کې ورس څه کوشش شي دا نه یې فرا بالکل په نه برابر دی
افغانستان دولت سره لاسلیک کړی دی او موږ داسې خپل دونه تخنیکي چارې لرو داسې زور لرو. دا سوله به اسمان نازي ته ولس خوله وراړي چې توجهات چاکه ته جنگ د چا سره. دا سوله به اسمان نازي افغانان و خوند وړونه دي تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان نازي د مجبور دی امریکا سره لاسلیک کړی نه دی جنگ د چا سره چې خپل ورور سره چې ورور وژنه خپل یو کتاب نه درو.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو لا پیغامونو سو پیغامونو و چه خبارشول من لا غوریدون کوچه مکتا پیغامونو راستی و سم وقت غرمی دولست نمی بجی.